گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلام د ستړي مشه افغانستان کې دا سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاسه د راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان ښار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټه سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څارې او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2000 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ور اخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د له منځه وړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې هم پکې پولیو لمنځه نه ده تللې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبت پیښې ثبت شوې. بل پلو بیا په افغانستان کې هم تیر اونۍ د پولیو د لمنځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشرې حسیبا ویلي چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالیو د اثراتو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هیواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته یې د وتلو وس نه وه. د ډبلیو ایف پی د مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې یې دغو زیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لارین پر مهال نیول شوي. لارین کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه ولارینونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولې او د تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره لاړ شي. وایي چې پاکستان یې دین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی. نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وس هم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
باندې به په خبرونه کې د دغو مینهوالو غوښتنې رسوئ. د بهمره سره واورئ چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ ژوبله له هم د پخوا په څیر ده.
مونږ هر میاشت تقریبا 15 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
خود دغه قربانانو ډیر شمیر افغان ماشومان جوړوي. د امریکا مرستې په اړه دغه معلومات په لمنځورو څومره اغېز وکړي لنډه یې لپاره فکر کړئ. له دې سربېره د حضوري چمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبانو ویلي دوی غواړي په کې هغه ځایونه او جوماتونه جوړ کړي، او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شو که نه، په دې به هم درسره راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو. نور مطالب شته مسیم کړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشهي ظفر د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی. د عملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلی او ټینګار کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل صفیو لاستانکسین اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13مه درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول چې دوی د غره له لمن پیدا او لوبې پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3,300,000 خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل، او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2016 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو تا وخته. 2016 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 343 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوی چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوی له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړی و چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 90% په ټپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدای شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دې شي چې هغه د یو بیرته خپل جای ته لاړ شي او تلفات شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د څارونکو او همغږي کوونکو ادارې ام ای ټی سی یو مسؤول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولا نږدې کېدو سربېره وایي چې د لا نږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي، ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بارې په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار موږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله موږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، موږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې موږ همداسې اپلای ګانې وکړو، په خاطر د دې چې موږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریږو، د هغوی ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هېڅ چانس نه ملاویږي زموږ دپاره چې موږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زموږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې موږ ته دغه پروسه اسانه کړي، موږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپله لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوښو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوښینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هیوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ، تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی ځي بیا هلته خپل مینوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبېدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمه لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي په رانژدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګه افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزې ورکړي. خو په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې د آی سی سي کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او دریم هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. په دغه واکس پاپونو کې د دی افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډېره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کسم خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه، دوه ورځو کې ونه وتې ولا ښځې بولم او نه رانم بولم ده نن اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو ښه نه لوي څو سال ته موږ سرپناه وې، یا زموږ چا آواز اورېدلې وې او طریقه کار راته جوړ کړی وې چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده او دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسدالله دی زخپل پیوار کا کی مصیبا اسلام آباد کی وسیدون کی پاکستان کی صاحب لکز تقریبا چې د 20 کلونو نو وسیګم خو په دلند شپو کی یا په دلند میاشت کی موږ سره چې کوم وسایت روان دي صاحب هغه بیخی ناچلن وسایت دي کم سے کم کما باسی ماته د لک ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخی چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دمر پریشان ہے زتا سو مسدا اوس دا درو ورځې کیږي زکور نه نو زمالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے سی پاکستان او افغانستان بالکل ورکوې
دا افغانانو اندخنی مواردلې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلي چې باید لدی هیواد واوسی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې موقت ولسمشر احمد شاه ویلي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لاښوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالي ملاتړ کاوه. پلازمین ریاست د الشاره سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یو بله نښه انګیرل شوې ده. تفصیل صفی الله ستانک زینورو.
احمد شاره چې تیر اونۍ د سوریې د یو شمېر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له شاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل، موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې وو چې احمد اشاره ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوای د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاو، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې تیر ډسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور و، متحده ایالاتونو د $10 میلیون جایزه ایښې وه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره دا جایزه لری کړه. ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي، خو له لویدي سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لری شوي. د دغو بندیزونو د لری کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیځ د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو هدف تر سره کیږي، ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیارډو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیځو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت د مشق ته سفر کړی او اعلان وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم ویلي وو د نجونو پر زده کړو بندیز زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې
دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکی.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
زه مخکله دی نه چې طالبان راشي په خوانځي ته تلم زده کړې مې کولې خو اوس مونږه د زده کړو وخت را نه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفګان ښکاره کړی دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته دا ومنل چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسې کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم ویلی و چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانکزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل خو په خپل عباس تانکزی به له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي او طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، همدارنګه یوټیوب، واټساپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم درسره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. هلته د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او پکې د تکړښت، دغه شان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمېر ورزشکاران، په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي، وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې محمد بخطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا سوي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شینه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی، هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي، ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري د دې خبرې خبرونه پای ته ورسېدو. په بل نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه به تاسو ته ووایو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان ښار کې د افغان کډوالو پر یوه موټر په ډزو سره یو افغان کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. دا خبره د ایران د بشري حقونو د څاري او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سراوان څخه خاش سیمې ته روان و چې رني پوځیانو پرې ډزې وکړې. دا سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی پوځیان د افغان کډوالو پر موټرو ډزې کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همکارۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې دي. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دغې ویروس مخه نیولی شو، هغه دانه دې ویلي چې له افغانستان سره په کوم ډول باندې غواړي همکاري وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه یوازیني هېوادونه دي چې له هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ مشر ویلي د وچکالۍ په خطر ګڼ خلک له خپلو سیمو وتلي او د دوی سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګ په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی د وچکالۍ د سراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن دغې ښځې ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي دي او په هیواد دننه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغې ویلي چې تر ټولو زیانګال خلک له هم په سیمو کې دي او د دې وس نه لري چې له دغو سیمو کډه وکړي. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د کسان پرون یکشنبې د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یوځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری د کابله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګوندوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستون شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوي ورځو په مخه یې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالډ ټرمپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت لخوا نه.
زه د ازادي راډیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خواهش ده. موږ د پاکستان څخه مهاجرین راغلي یو په ډېر سخت حالاتو کې یو. یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وعدې سوي دي او یو وارې کومک راسره سوی ده، هغه هم د لارې کرایه. نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خوږو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وي. بیا هم د واټساپ ته لارې در سره یوځای سوی زلمی، هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي عمارت له لوړپوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کېږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامي عمارت له لوړپوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک شته پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نور هم پر خدای سپار و. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې، زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي، ډېر تکلیف دی. په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پرې تللی، او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پاخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړه کېږي. دا به ډېره ښه وي. یوه نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي، په پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار و روزګار هیڅ کار و کسب نسته دلته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شروع حضور به ستول. زه تقریبا 15 ورځې مخکې رنګ کې ګیرم، سره یو 15 مرګو هلته موږ راوړو. ما زندان ته راوړو، پوسته کې پره باندې کې زندان ته راوړو. زندان کې 15 ورځې بندیانو. مدا موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي. ډوډۍ بالا وایا باندې په پیو کښنا کې چوشته بندي کړو. هلته موږ مرګرم کول ته وحلم ډېر راغل او ډېرې وځه ورولو. نو به دې خواته راځي بس وروسته موبایل نه مل تر نه واخته، هر څه رانه واخته، ټول شیان مل ته پاتې شو. بس فقط موږ یې راکې بس دې خواته نیم وروسته. او بس دغسې کیسه و.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کیم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه 2 میاشتې کېږي سر ته سر دی. ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دی برق ته، دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي؟ دا څه شی کوي؟ دا بعضي مسؤلین دي. دغه دلیل د دلایلو تاسو پورې در ورسو، تاسو دا مشکلات بررسي وکړئ. پوسولې هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته برق له ملاته نابودۍ. دلیل څه شی دی؟ دغه دلیل پیدا کړئ. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازلي علي کارکوونکو خبریالانو ته، څنګه یاست؟ ښه یاست. تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو په درسو کې. را روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نو الحمدلله په افغانستان کې هیڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسته راوړلو مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مې لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته لاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکاری سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې. په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو، د ډالر ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دی.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ټرمپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي باید څوک اوسني چارواکي
ګوري چې بر سب خاص اصلي خبره ده چې د ټرمپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي، څه ملکي، څه بشري، څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هېوادونو سره کولې، او تیر کال یې د 2 میلیارد ډالر په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، د درول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو، طالبانو په شمول، تر څو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي، دا به له وخت مخ کی، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
د ما نظر دا ده چې ما وار وار ویډیو سمایم چې مونږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبانو ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثره کېږي.
پوهان ستانکزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه ولري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جیډه کوي سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده، او اقتصاد په تېرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریڈن کو سلام ونم کوم ہلم نیم ٹول بر تروغ جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شنا شرکی مج یو دوست برکتی در لسکالا سوار لسکالا عمر لری کی چیر یو رور پاڑ معلومات لری یاد خپل زما ژغه ورز ما سرت پر دغه شمیره من دی یاری کچنګ کی او یادی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0. کچیر دې زما ژخپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زما سره دی ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. دا یو شانس است تاسو د هیله لرین چې دا زما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالی خبرې کوم. ما یو ورور دی، وکاله کې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او دا وخت موږ کور مرجو ولسوالی کړی دی، مرجو ولسوالی ته تللی دی. آیا که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره رنگ وي 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنه بسم الله جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي رور دی د جنان اکازوی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 3 0 5 0 8 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دوجے ندی مسراڑی کے انہیں سے او کل آزادی راڑیو پراؤنی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی، او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تک تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچے منگ اختل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسر زمر یو دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لست بول سکال کیجی تخپل کورا نترکسو دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوې د خپل کورسه تر دننه پوري بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام ته سپری شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته، نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 3 0 5 0 8 1 سپر و بلش میرا سلام ده سپر و چطلور نه دوار دریه و نه و دریه سپر و زر نه پینزواز اتا سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا ما نویلو ده چند ما پیغام نشرکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټلیفون شمیره د سوا ما 0 0 0
د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم، دغه ماشوم بیدرکه شوی ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه ده او د 210 کابل دغه سیمه کې ده. د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 5 و.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
Yeah.